په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډېره برخه یې نور بس دی شکست سکوت پروګرام ته بیله سوي. نن د پنځشنبه ورځ د غویي اسور دیارلسمه د می میاشتې دویمه نیټه پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرلانو مرکز چې له هېواده بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې هېواد کې پر رسنیو او خبریالانو د زیاتېدونکو سختو محدودیتونو او د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو پر زیاتوالي اندېښنه ښولې. دې مرکز نن په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼې کې خپور کړې په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه د خپلو موندنو نتیجې خپرې کړې دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې د 2021 میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو لخوا لږ تر لږه ولس تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي دي. دې مرکز په خپلو څرګندونو کې ویلي چې په تېرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 164 موارد یې ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې رنۍ تعلیمي کال پالیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو بندیز لګولی دی. دغه راپور چې د یونما د بشري حقونو د څانګې لخوا برابر سوی او نن د یونما پر ویبپاڼه خپور سو، په افغانستان کې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هېواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول سوي دي. تفصیل وروسته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات ولایت کې پر شیل ژکیو د دوشنبه ورځې برید په کلکه غندلی دی. اغلی امیری نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي دغه بېمانه عمل د هغه بېرحمه ربړ او ځورونې سخت یادونه کوي چې له خطر سره مخامخ ټولنې یې ګالي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې پر شیاګانو د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ یا خسته لږ تر لږه اووه کسان ووژل سول. د اوکراین د اودیسا سیمې پوځي چارواکی اولی کیپر وایي د تور سمندرګي پر غاړه پر دې ښار د روسیې د نن سهار وختي راکټي برید په نتیجه کې 14 کسان ټپیان سوي دي. هغه نن پنجشنبه پر ټلګرام چینل لیکلي چې دا برید د اور د لګېدو سبب سوی او په سیمې کې د اوکراین د پوستي خدمتونو د سیمه ییزې ادارې ډیپوګانې ویجاړې کړي دي. روسیې په دې وروستیو ورځو کې پرله پسې پر اودیسا بریدونه کړي دي او د اپریل پر 9 یې هم له سکندر توغندي څخه کار اخیستی و. په دغه 15 چې په نتیجه کې 15 وګړي وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د روسیې د سمولنسک سیمې والي واسیلی انوکین نن پر ټلګرام لیکلی چې د اوکراین درون الوتکو نن سهار وختي په سیمه کې د انرژي تاسیسات په نښه کړي وو. هغه ویلي چې په دې برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د دوبی د هوایی ډګر چارواکي وایي چې د سختو بارانونو له کبله دې هوایی ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې او مسیر یې بلې خوا ته بدل سو. د راپورونو له مخې په متحده عرب اماراتو کې په یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې سخت بارانونه سوي دي. د هوایی ډګر د ادارې یوه ویند ویلي چې د شپې دې هوایی ډګر ته د 15 الوتنو مسیر بدل سو او 9 الوتنې چې په دې ډګر کې کښېناستلې او 4 پورته کېدلې هغه ټولې کنسل سوې. په تېر اپریل میاشت کې هم د متحده عرب اماراتو په بېلابېلو برخو کې سخت بارانونه سوي وو چې په دې هوایی ډګر کې په 4 لسیزو کې ساره نه ولیدل سوې. هغه وخت هم د بارانونو اوبو د دوبۍ نړیوال هوایی ډګر په سر اخیستی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مهال د مازدیګر 4 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما وایي چې په تېرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله 16 ولسي وګړي وژل سوي او 113 نور ټپیان سوي دي. یونما نن پنجشنبه په یوه راپور کې ویلي چې د داعش په بریدونو کې تر ډېره شیعه مذهبي افغانان په نښه سوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې 2 ورځې مخکې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات وسوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 6 کسه ووژل او 1 تن یې ټپي کړ. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي په تېرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله 16 ولسي وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. یونما دا خبر په خپل تازه راپور کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورکړل شوی ماموریت پر بنسټ جوړ کړي. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې لخوا د 2024 کال له جنوري تر مار میاشتې پورې مودې تر پوښښ لاندې ده، په افغانستان کې د بیلابیلو پیښو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات خپاره شوي. دغه راپور له مخې د روان کال د جنوري له شپږمې تر یولسمې پورې یوازې په کابل ښار کې د دریو بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 9 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په شپږمه د کابل په دشتي برچي کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو د چاودنې له امله له شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شول. د شان د جنوري په 9 د کابل په الوخیلو سیمه کې د طالبانو د حکومت د زندانونو ادارې اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې 3 تنه وژل او 14 نور یې ټپیان کړل. په راپور کې د جنوري په 11 د دشتي برچی په یو سوداګریز مارکیټ کې د شوي چاودنې په اړه چې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 24 کسان ښودل شوي او بڼه یې لا هم نه ده روښانه شوې هم اشاره شوي. یوناما ویلي په دې ټولو چاودنو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. یوناما موندنې ښیي چې د کندهار د کابل بانک پر څانګې په انتحاري حمله کې چې د مارچ په 21 شوي 15 نمړه او تر 50 زیات ژوبل شوي وو. په وروستۍ پیښه کې چې دوه ورځې وړاندې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یو جومات کې وشوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسه ووژل او یو بل تنې ټپي کړ. د هرات یو اوسیدونکی چې په وروستۍ پیښه کې د کورنۍ یو غړی ټپي شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د شیعهګانو په وړاندې د نامنې پیښې زیاتې شوي دي.
امنیتی وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کیږي، ځکه نه قانون شته نه ځانګړی لباس چې سړی یې توپیر وکړای شي چې په دوی کې کوم یو امنیتي کسان دي او کوم یو داعش.
دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د شیعه میشتو سیمو امنیت دې خوندي کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د داعش ډلې د پراخه موجودیت راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه ډلې تقریبا له منځه وړي، خو په شیعهګانو د شویو نږدې ټولو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی دی. هڅه مو وکړه چې د یوناما د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوسته ویل اوس یې وخت دی چې حماس د اوربند وړاندیز ومني. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه پر حماس فشار راوست چې له اسرائیل سره د اوربند وروستی وړاندیز ومني او ټینګار وکړ چې اوس د یو توافق وخت دی تر څو یرغمل آزاد او په غزه کې روانه نږدې و میاشتنۍ جګړه ودرېږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې یو اساسي موضوع چې آیا یو توافق به په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات هغه څه چې حماس غوښتنه کوي په بشپړه توګه پای ته ورسوي کنه تر اوسه مبهمه ده. بلینکن سمې ته د خپل سفر په وروستي تمځای کې چې په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د هغه اووم سفر دی، پرون ټوله ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کتنو تیره کړه. د بلینکن هڅې پر دې متمرکزې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه موافقه ترلاسه شي، هغه هدف چې ترلاسه کېدل یې پیکه ښکاري. متحده ایالات او نور منځګړي مصر او قطر هیله مند چې د غزې پر جنوبي ښار رفح چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیانو د جګړو له کبله پناه پکې اخیستې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو مخه ونیسي. حماس د څو میاشتو خبرو اترو په جریان کې ویلي چې له خپل اړخه د ټولو یرغملو د خوشې کېدو په بدل کې باید په غزه کې جګړه د تل لپاره ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه باید له سیمې ووځي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د هغو افشا شوو جزئیاتو له مخې چې یوه مصري چارواکي او د حماس یو چارواکي هم تایید کړي، وړاندې شوي توافق چې اوس د روانو خبرو په محور کې دی دا احتمال زیات کړی دی. خو مصري چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې نه غوښتل د روانو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، وویل حماس هڅه کوي هغه متن پیاوړی کړي چې له ټولې غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل یقیني کوي. حماس ویلی چې د اسرائیل وړاندیز ته به تر نن پنځشنبه پورې ځواب ورکړي. د اسرائیل صدر زمبن